آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به د تازه رپورټونو کې واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د سولې او روغ جوړې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت کامیاب کیږي، او په ننګرهار کې د داعش هغه دیارلس کسیزه ډله د سولې پروسس سره یو ځای شوې ده چې د دغه ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې فعال وه. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هلمند د چتراتلونکو اپریل میاشتې پورې، یعنی د ولسمشریزو انتخاباتو لمخې، به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شاغلی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان په افغانستان کې د سولې د پروسې په لاره کې وسم ډیر خندونه پراته دي، خو د سولې امکانات زیات شوي دي. خلیلزاد د یک شنبه پورس په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال دا خبرې کړې دي. تفصیل به دا شکوله رمزي خواو.
زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په برخه کې د هیڅ کومې ډلې دریځ نه ده بدل شوی، خو زیاته کړه چې د سولې لپاره فرصت شته دی او ټول ډلې سوله غواړي. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هلو ځلو کې نقش د یو مرسته کوونکي په شان دی. ښاغلی خلیلزاد همدارنګه زیاته کړه، هر څومره زر چې افغانان په خپلو منځونو کې سره کښېني او د سولې په هکله خبرې وکړي، همدومره به د ټولو په خیر وي. زما هیله او د ټولو هیله دا ده چې د انتخاباتو نه وړاندې سوله وشي، ځکه چې په انتخاباتو کې به تشدد نه وي او ډېر خلک به پکې ګډون وکړی شي. خلیلزاد وویل چې په جګړې کې د داخلو ډلو تر څنګ د ټولو هغو کسانو او ډلو سره کتلی دي چې د افغانستان د سولې سره سروکار لري. هغه همدارنګه وویل چې افغان حکومت به ډېر زر د سولې په هکله د خبرو لپاره یوه ډله اعلان کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان پر رول یو ځل بیا سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې ټول پاکستان په دغه هیواد کې د اوسامه بن لادن د اوسېدونه خبرو، خو امریکا ته نه ویل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز ته په یو مرکې کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا نه هر کال په میلیارډونو ډالرو مرستې اخیستې، خو د امریکا لپاره یې هېڅ هم نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د اوسامه بن لادن په پاکستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ سره نږدې اوسېدو. هغه وویل
But living in Pakistan right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there.
هغه په پاکستان کې د پوځي اډې خواته اوسېده. په پاکستان کې هر څوک دغه د اوسېدونه خبر وو، او موږ پاکستان ته هر کال 1.3 میلیارډ ډالر ورکول. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د خپل ادارې لخوا پاکستان ته د مرستو بندولو پریکړه سمه وبلله او ویل
We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it.
موش پاکستان ته هر کال 1.3 میلیارډ ډالر مرسته ورکوله. اوسامه بن لادن په پاکستان کې وو، هغه مرسته اوس ما په پاکستان بند کړه. موږ ځکه دا مرستې بند کړې چې پاکستان زموږ دپاره هیڅ هم نه دي کړي. د امریکا او پاکستان اړیکې د هغې نه وروسته زیاتې خرابې شوې چې ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو نه وروسته پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو پرېکړه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرله پسې افغانستان په مسله د پاکستان پر رول نیوکې کړي دي. د هند په تامیلناډو ایالت کې په جنوبی ساحل کې تیزو بادونو او طوفانونو له وجې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. چارواکو ویل دي چې طوفان په نتیجه کې پراخې سیمې کې تباهي راغلي، کورونه ړنګ شوي، سړکونه یې خراب کړي او زرګونه خلک یې د مرستو کمپونو ته انتقال کړي دي. دولتي چارواکو د چاکو به خوراکي توکي او دواوي او نور اړین سامانونه رسولي دي. تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو لپاره 400 خیمې لګول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې شاید چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر له تحقیقاتي ټیم سره به مخامخ مرکه ونه کړي. د امریکا ژغ د خبریال کینبرډ رپورټ خلاصه به د سید بختیار شانه واورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب د خاص مفتش رابرټ مولر لیکل شو سوالونو ته ممکن خپل اخیری جواب وایي. دغه مرکه په سپین ماڼۍ کې د جمعې پر سب شوې وه او نن د یکشنبې پر ورځ خبره شوه. ویل شوي چې دغه قانوني وکیلانو د مولر لسګونو سوالونو ته مکمل جواب تیار کړی دی. ټاکل شوي چې د ښاغلي ټرمپ قانوني وکیلان به په راتلونکو ورځو کې خپل لیکل شوي جوابونه ښاغلي مولر ته وسپاري.
امریکا ویلی واشنگتن براتلونکي ونی په ډېر خپل نتیجه ګیری اعلان کړی چې د سعودي خبريال جمال خاشق جی په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلی چې د دوی ارزونې شي چې د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال خاشق جی د وژلو امر کړی وو. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبرانه ټول راتلونکي دوشنبه یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ رپورټ ولري. خو د سعودي حکومت دا رپورټ ردوي چې ګواکې ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خاشق جی د وژلو امر کړی دی. خبري جمال خاشق جی په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان د مارګټ په سیمه کې د دغه هیواد د ملیشیا پر ځواکونو برید سوی او د سړک د غاړې مانجاو چې لامل درې عسکر وژل شوي دي او نور څلور نور ژوبل دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل، په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ماموریت به کامیاب شي. د امریکا سفیر جان بستغه سرګندونې په هرات کې د امریکا غږ د دری سانګې د همکار خلیل نورزی سره په امریکا کې کړې دي. د دغه مرکې غټه کې تاسو ته
من باور دارم این ماموریت بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که او به درخواست رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده به این ماموریت اعزام شده است. ما معتقد هستیم که فرصت تازه‌ای برای ختم جنگ داخلی در افغانستان پیدا شده است. تا طرف‌های درگیر از جنگ دست کشیده و با هم مذاکره کرده و با موافقه برسند. و به نظرم آقای خلیلزاد با شناخت منطقه به طور استثنایی قابلیت انجام این ماموریت از جانب ایالات متحده را دارد و می‌تواند زمینه مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان برای حل مشکلاتشان را فراهم کند. ما امیدوار هستیم که آقای خلیلزاد بتواند به حکومت افغانستان در این راستا کمک کند. و ما طی ماه‌های آینده بیشتر می‌کوشیم تا این مذاکرات نتیجه بدهد. در این زمان ما به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم تا آنها بتوانند از مردم این کشور دفاع کنند و طالبان باید بدانند که یگانه راه حل ختم جنگ در این کشور از راه مذاکره است نه در میدان جنگ.
به نظر شما وضع تحریم‌های دوباره بر ایران می‌تواند بر واردات اجناس ایرانی به هرات تاثیر بگذارد و در مجموع بر روابط تجارتی میان ایران و افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ما با وضع تحریم‌های دوباره بر ایران خواهان تغییر رفتار ایران هستیم که به نحو ایران از برخی از گروه‌های دهشت افغانی حمایت می‌کند که باعث ایجاد خطر برای کشورهای همسایه می‌گردد. با در نظر داشت ادامه جنگ داخلی در افغانستان و بحران کمک‌های بشری که نتیجه خشکسالی در افغانستان است، ایالات متحده افغانستان را از برخی معاملات تجارتی با ایران استثناء قرار داده و ما همچنان برخی از معاملات تجارتی را در برخی جاها مثلا در بندر چابهار که با هرات و غرب افغانستان وصل میشه مستثناء قرار دادیم. ما این اقدام را به دلیل اهمیت رشد بندر چابهار، تجارت افغانستان و در زمانی که حکومت افغانستان با مشکلاتی روبرو است اتخاذ کردیم. ما از نزدیک با حکومت افغانستان همکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم که فقط تجارت با ایران در سرحد میان دو کشور استثناء قرار داده شده است.
شما تهدیدهای کشورهای همسایه را در برابر امنیت افغانستان چگونه بررسی میکنید و برای ایالات متحده تامین امنیت افغانستان چقدر مهم است؟
ما معتقد هستیم که هر یک از کشورهای همسایه افغانستان در پایان بخشیدن جنگ داخلی در افغانستان نقش اساسی دارند و نقش مهمی که میتونن بازی کنن این است که آنها ما را مطمئن سازن که از طالبان حمایت نمی کنن، برای طالبان پناهگاه امن را نمی سازن و یا برای طالبان اجازه نخواهند داد که با استفاده از قلمرو آنها برای تجهیزات و جمع‌آوری پول و غیره استفاده کنند. این مسئله به همه کشورهای همسایه افغانستان که شامل پاکستان و ایران و کشورهای دیگر است صدق می کند. ما اگر در همکاری با افغانستان برای ختم جنگ و برقراری ثبات موفق شویم، واضحا همه این کشورها در حمایت از مذاکرات صلح نقش خواهند داشت و هرگاه موافقه صورت گیرد ما می خواهیم شاهد عملی شدن آن در افغانستان باشیم.
در قسمت برنامه‌های انکشافی، ایالات متحده چه برنامه‌های ویژه‌ای را در افغانستان بخصوص در ولایت هرات روی دست دارد؟
ما در ولایت هرات بیشتر کار می‌کنیم و همکاری ما در بخش رسانیدن کمک‌های بشری برای مردم است که تحت تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و خانواده‌هایی که به دلیل خوشحالی هم بیجا شدند. دلیل حضور من در هرات این است تا از رسانیدن کمک‌های بشری برای حدود 9000 خانواده در هرات و بادغیس رسیدگی کنیم که آنها به دلیل زمستان سرد در وضعیت بد قرار دارند. این خانواده‌ها از خانه‌هایشان بیجا شدند. ما می‌خواهیم برایشان کمک کنیم تا دوباره به خانه‌های خود برگردند و تا آن زمان به نیازمندی‌های اولیه آنها رسیدگی شود. بر علاوه آن، ایالات متحده پروژه‌های مراقبت‌های اولیه صحی، کمک به دهاقین و در بخش آموزش نیز کار می‌کند.
در افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد ډاکټر زلمی خلیل زاد په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې هیله مند دی د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې سلوش. زیبا خادم په دې حق لباندې د پارلمان د غړي ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړي. تاسو ته دراورو
خوشبینی امام ډیر زیاته د خبرو اترې چې د څو کالو کې روان وي د سولې په برخه کې د ځلې او تفاوت لیدل کېږي. د ټولو خواو سره لید کاته شوی دی او ټولو دی کې خپل مثبت نظر خود لري، خصوصا طالبانو او د افغانستان حکومت. تاسو به په جریان کې وایي چې د افغانستان حکومت جمهور رئیس هم په دې ورځو کې خپل لیدنې کتنې لري مشرانو سره، د افغانستان په سطح سیاسي احزاب سره، او نن هم د سولې شورا سره لیدنه لرله. او جناب خلیلزاد صاحب هم د دې مشرانو سره لیده کاته وکړل او پاکستان سفر هم درلود، طالبانو سره هم هلته مفصل خبری کړی دی. نو دا خی چې یو نتیجه بل ساتمن ان شاء الله راشي، ولی هغه وخت به مونږ خوشبینی سل په سل وی چې د افغانستان په جګړه کې نورې خواوې دي. یو مثال په ډول اوس روسان او ایرانیان هم په دې جګړه کې خپل برخه لري او په دې جګړه کې ښکیل دي. او همدارنګه د پاکستان حکومت هم رسمي نظر تر اوسه پورې مونږ ته داسې واضح شوی نه ده، ګرچې طالبانو په دې کې د قطر په کانفرنس کې هم په دې کې خوشبینی وخیله. او نننی خبرې هم همدا ښیي چې دوی دا خوشبینی خیر دی چې شاید تر هغه پورې د اپریل میاشتې پورې مونږ د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د سولې اعلان وکړو یا سولې نتیجې ته ورسیږي بین الافغانی. نو مونږ به انتظار وباسو چې هغه ښکېلې ډلې چې په افغانستان کې غیر د افغانانو نه نور په د سیمې په سطحه دي، هغوی په دې کې څه نظر لري او یا څومره همکاري کولی شي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د زیدخلو نورو اړخونو چې تاسو وایئ چې لا مطمئن ناست یا غیر رسمي ځواب نه دی معلوم، دوی ځواب په کوم شرایطو معلومې دی شي؟
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د جګړې کې د هیوادو خپل مخې لري او مصارف کړي دي. دلته دوی خامخا د افغانستان په جګړې کې بو یا په سولې کې بو دوی هم خپل غوښتنې لري او خپل تقاضاوي بلري.
مجیدی صاحب محترم، نو ستاسو مقصد دا دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد به د ملکونو سره د ټولو ملکونو سره هم سلام مشورې کوي او سفرونه به کوي؟
اوس لپاره تاسو معلومه ده چې په هغه روسیا او ایران هم په دې کې ښکیل دي او پاکستان هم تر اوسه پورې رسمي داسې څه چراغ نه دی خیلی، ولی خبرې اترې شوې دي. خو بیا هم څه چې طالبان وایي هغه د پاکستان خبره ده، دې کې شک نشته. ولی یو شی ما بیا هم په تکرار درته وایم چې کیدای شي، ځکه په خپل واک بعضې ډلې نه دي، کیدای شي د دوی نظر هم واوري چې دوی ته وویلی شي چې په دې برخه کې زموږ نظر ونه منل شو، نو تاسې هم مه منوئ.
مجیدی صاحب، نو تاسو فکر کوئ چې د پاکستان غټه غوښتنه څه ده؟
پاکستان غوښتنې خو در څو کالو کې چې مونږ ورنه اورېدلي رسمي او غیر رسمي ډول دوی څو مسلې لري. یو د ډیورن مسله ده، بل د اوبو مسله ده چې په افغانستان کې د اوبو په سرمایه ګذاری کې یا خصوصا د بندونو په جوړولو کې دوی خپل نظریات لري. همدارنګه د افغانستان روابط خصوصا د هندوستان سره او د نړۍ سره، او د دې تر څنګ هغه ډلې ټپلې چې د پاکستان تر حمایې لاندې تر اوسه پورې دي، هغوی دپاره خاص ځای غواړي. او حتی د افغانستان د نظام په جوړښت کې هم دوی کله کله خپل نظرونه ویلي دي چې همداسې روسان خپل نظریات لري، خصوصا د امریکا د اډو شتون مسله د دلته چین دپاره، او ایران د خپل روابطو مسله هم د دلته د امریکایانو شتون په مسله کې نظر لري، او ایران هم د اوبو په مسله کې به خامخا خپلې غوښتنې لري. اوس طالبانو کې ایران هم خپل یو څه اثر رسوخ پیدا کړی دی.
مجیدی صاحب، د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد کار خدا دی چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره برابره شي، نور خو نو بیا خپل د افغانانو کار دی. تاسو فکر کوئ چې همدومره کار دی سلور میاشتو کې نشي کېدی؟
ما په نظر اوس هغه ته دوی وایي چې مونږ یې واخلو، ولې داسې نه ده. مختلف محاذونه دي، هر محاذ د مختلف ملک لخوا تمویلیږي او تجهیز کیږي. نو طبیعي ده چې ورسته به داسې یو څه راشي چې دوی به په ټوټو ټوټو وویشل شي ما په نظر، او هر یو به یو د هغه ملک نه چې تمویلیږي دوی خوله به وي او د هغوی به خبرې وي. بله مسله کله د افغانستان عام ولس هم د دې نه ناراضه دي چې دغه سوله چې کیږي نو دوی د مشخص ډلو سره دلته لیدای کیږي یا مشرانو سره چې هغه مشرانو دغه جګړه په افغانستان خلکو باندې تمویل کړي د یو برخې دوی دي نو ولې د افغانستان د عام ولس یا خصوصا خزو برخم دلته غږ راپورته کوي چې موږ سره باید په دې برخه کې خبرې اترې وشي په دې باندې به ډېر بحثو ته ضرورت یو میکانیزم چې یو وخت میکانیزم وي هغه هغه باندې باید سره سلاشي چې په غوږ کې خصوصا د ګاونډیانو هوا غیوادونه چې ښکیل دي په جګړه کې غوټولو تشویشونه باید رافوي او دا به ډېر ستونزمن کار وي ورته
ډېره مننه ګلپاچا مجید
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د هر کله د عیش هغه د لسکسي زړه د سولې د پروسس ریوزه شوې ده چې د غویرات په نازیان ولسوالۍ کې فعال و نور تفصيل په رپورت کې اوري
دغه کسان د یخشن به پورز د ملي امنیت په اداره کې مطبوعاتو ته وخدل شول د والی نطاقت الله خوګانی ویل دغه کسانو خپل یو شمیر وسلې او مهمات هم امنیتی قواو ته تسلیم کړي دي
په هغه دایشانو چې په دوی حلقي رتنګ شوې او همدارز د حقایق درکړل لدی جملې څخه 15 کسان د سولې بهیر سره یوځای شول خپل وسلې مهمات د ملي امنیت منصبینو ته وسپارل او تاسو عملاً مخکې ولیدل چې دوی د سولې لار غوړه کړو لدی ورسره به جګړه نه کوي د نور افغانانو په سیر به دوی هم د خپل هیواد بادي لپاره کار کوي
خوګیانی زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې په نازیانو کې د داعش د ډلې 9 وسلوال هم د سولې د پروسې سره ملګري شي وو خو اوس مطبوعاتو ته ونه خودل هغه وایي وروسته به پریکړه وشي چې د بیلابیلو هیوادونو دغه تسلیم شوي وسلوال په کابل کې او که په ننګرهار کې مطبوعاتو ته وښودل شي
په څو ورځې وړاندې د نازیانو ولسوالۍ کې 9 نور چې هغه خارجیات به و دوی هم د سولې بهیر سره یوځای شول ولې چون دا موضوع باید په مرکزي کچه بحث شي چې څه ډول سپارل کیږي څه پې کیږي نو د ملي امنیت ادارې له لورې عمومي ریاست ته وسپارل شول تر څو د هغوی لارې وروستۍ چارې ترسره شي
د داعش د ډلې دغه پخوانی وسلوال وایي یوازې په خپله سیمه کې د افغانستان د قواوو او وسلوالو طالبانو سره جګړې کولې دوی وایي یو وخت د طالبانو سره وو خو د داعش د ډلې پراتګې بیرته د خپلو ملګرو په ضد جګړه پیل کړه یو 55 کلن سړي د داعش د ډلې یو سر ګروپ د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي
تقریبا 2.5 کاله شي چې زه د سر مرګره شوم بس هم خپل علاقه کې غلطه وخت یې رو خپل علاقه عملته جنگ جګړه راتله بس مرګره سره تلو باقی د علاقه نه لري د لزنه امتله نیازیان په علاقه کې زوم کوم مرګري و هو سره بس جنگ جګړه کله براب لاوي سر مرګتی مونږ کړه نور باقی هلته خپل کورونه و خپل علاقه او پټیم و هلته خپل ژوند هغه مشران او کارو شر ځنه دغه فوري
سمره در کول درته
ماشه علاقه دروغه له شوم دا 15 میاش پس په کله مونږ ته خو دغه چې میلاو شو کني دا څه نه و کې مونږ له چنه را کړه
د چارواکو د معلوماتو له قراره په 15 میاشتو کې په ننګرهار کې د داعش او طالب و سوالو 215 د سولې د پروسې سره ملګري شوې دي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د سوریې شمال پلو ته درواجا په سیمه کې یو کلی په خاص توګه د خزو لپاره جوړیږي په موکړې دی رپورت چې ځامن محمدي در اوروي
15 کورانه اوس په دغه کلی کې وسی یو توقع ده چې نور کورانه ورته راشي مګر دغه کلی فرق له نور نه داده چې ټول وسیدونکو خزه او ماشومان دي جنور د پروژې مشره نوجین انوای
The idea was to build a village where women can live in a free way together like in a communal way in a way like very close to the nature where women can build their own economy where women can
د دغه کلی د جوړېدو په باره کې نظر دا و چې ښځې پکې په آزاده توګه په ګډه ژوند کولی شي طبیعت ته نږدې یو عامه طریقه ده چې ښځې پکې خپل اقتصاد ته وده ورکولی شي او ښځې پکې خپل ژوند په آزادې طریقې سره منظم کولی شي المانۍ رضاکاره نوجین د دغې پروژې سره مرسته کوي دا وایي د ځینو ښځو مړونه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ کې وژل شوي دي مګر دا هیله لري چې دغه کلی به کونډو او د دوی کورنیو ته د ژوند کولو نوې هیله پیدا کړي د بدریا درویش میړو په جنگ کې وژل شوی و. درویش په مالی لحاظ قادر نه و چې خپل کورنۍ تمویل کړي، نو جنو ته یې د ورتللو پرېکړه وکړه. بدریا درویش خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
حتى مشان المادي لاني ما اقدر اساعد اطفالي.
I came here because I cannot financially support my children. Initially, I wasn't sure about coming, but I was not able to take care of them. I came to live here with my children because life is difficult. I cannot afford it. I have 10 children.
زدل تا ذکر اغله لما چې ما خپل ماشومان ته نفقه نشه او رسوله. زه په لومړي سر کې دلته دراتلو په باره کې ډاډه نه وم، مګر زه په دې قادر نه وم چې د ماشومانو پالنه وکړم. زه دلته راغلم چې د خپل ماشومانو سره اوسېږم، ځکه ژوند مشکل دی. زه له توان نه نشم وتلی. زه لس ماشومان لرم. نه غواړم چې د دوی د ضرورت د نه پوره کولو په برخه کې د خجالت احساس وکړم. امیرا وای دغه فرصت استای چې د خپل کورنۍ سره په جنور کې اوسېږي. امیرا چې د پنځو ماشومان مور او کونډه ده وای:
زلامه می وفات کړ او از جا پنځه ورو کابو.
My husband died. I have 5 children. We didn't own a house and my kids are young. I have no one to work and support my children. We heard that they provide people with houses here. We asked for a house and said we want to.
زما میړه مړه زه پنځه ماشومان لرم. ام خپل کور نه لرو او زما ماشومان واړه دي. زه څوک نه لرم چې کار وکړي او زما د ماشومانو پالنه وکړي. ما واورېدل چې دوی دلته خلکو ته کورونه ورکوي. موږ د یو کور غوښتنه وکړه او موږ غواړو چې دلته راشو. درې محلي موسسې دغه پروژه تمویلوي او تنظیموي چې غواړي ښوونځي، کلینیکونه او حتی په جنور کې به یو روغتون هم جوړ کړي. د دغې پروژې هدف د هغو ښځو لپاره چې دلته اوسېږي د کار د فرصتونو پیدا کول دي. منتظمان وایي که د ښځو لپاره د دغه کلي د جوړولو تجربه کامیابه شي، نو د سوریې په شمال کې به د جنور په شان نور کلي هم جوړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا، جاپان، نیوزیلند او استرالیا واده کړی ده چې د 2013 کال پورې به د پاپوا نیوګینی د ټاپو خلکو ته 100% برېښنا برابر کړي. د امریکا غل خبریالي رپورټ شریکلی زموږ همکار درته در اوروي.
د امریکا د جمهور ریاست د مقام رسیال مایک پینس د جاپان، نیوزیلند او د استرالیا صدر اعظمانو د برېښنا د جوړولو دغه موافقه پرون د آسیا د آرام سمندر د غاړې د ملکونو د تجارتي همکاري د مشرانو په غونډه کې لاسلیک کړه. د آسیا د آرام سمندر د غاړې د اقتصادي همکارۍ د ملکونو یا اپک د مشرانو دغه غونډه د پاپوا نیوګینی د ټاپو پایتخت موریسبی کې جوړه شوې. د امریکا د جمهور ریاست د مقام رستیال ښاغلی مایک پینس وایي:
And I trust the people of Papua New Guinea see it as evidence of a strong commitment of the nation.
د پاپوا نیوګینی په خلکو اعتماد لرم. تاسو ګورئ دا چې پاخه شواهد شته چې د امریکا په شمول دلته د ټولو ملکونو استازي د پاپوا نیوګینی د خلکو د پاره ښه روښانه آینده غواړي. د استرالیا، د نیوزیلند او د جاپان صدر اعظمانو د امریکا د جمهور رئیس د مقام رسیل ښاغلي پینس او د پاپوا نیوګینی د صدر اعظم سره یو ځای په یو خبري کانفرانس کې د دغې موافقې اعلان وکړ. د دغه اقدام نه دا څرګندېږي چې دا د آرام سمندر په جنوب کې د چین د نفوذ په مقابل کې د غرب عکس العمل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. پاپ فرانسیس د شنبې په ورځ د رومان کتلیک کلیسا په غونډه کې چې د نسمنو د ورځې د منځلو په مناسبت جوړ شوی و وویل د نیستۍ تباه کوونکې ریښه بې عدالتي ده. د امریکا غا خبریالی ایسا بیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ را لګلې. زامن محمد د ته دروروي.
فرانسیس په زرګونو ناداره خلک سن پیټرس باسیلیکاتا د غونډې لپاره دعوت کړل او د دوی سره غرمناره وخوړه. پاپ فرانسیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
وربوم دو مینی
Thank you.
د نسمن خلکو فریاد هر ورځ قوی کیږي مګر لګ اوریدل کیږي هر ورځ دغه فریاد قوی کیږي مګر هر ورځ لګ اوریدل کیږي کم شمیر شتمن ورنه ازان خلاصوي چې شمیر کمیږي او زیات شتمن کیږي پاپ فرانسیس مهاجر ته هم اشاره وکړه ل خلکو نه وغوښتل ټولو هغو کسانو ته توجه وکړي چې خپل کور کلی پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي او د یوې نامعلومې راتلونکي سره مخامخ دي د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر وویل راځئ د مرستې لپاره غوښتنه وکړو د ټولو هغو کسانو فریاد واورېدل شي چې د ژوندانه څپو راخیستې دي د نسمنو ورځ د دوهم ځل لپاره په دې اکشنبه ولمانځل شوله او فرانسیس دغه ابتکار تیر کړ کړی و له غونډې نه وروسته د نسمنو کسانو سره د غرمنارین علاوه فرانسیس یوه ډله ډاکټران جمع کړه چې د نادارو کسانو ویډیا طبي خدمت وکړي ډاکټرانو تیر کال د نادارو کسانو د لومړۍ نړیوالې ورځ د لمانځلو په وخت کې د شپږ سوه تنو علاج کړی و
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په خوست کې د وزیرستان کډوالو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي چې هغوی وکولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی تاسو ته درو
د شمالي وزیرستان اوسیدونکی الانور په خوست کې د خیاطۍ زده کړې په هغه شپږ میاشتني پروګرام کې خیاطۍ زده کوي چې د ډاکار یا د افغان مهاجرینو لپاره د ډنمارک کمیټې له لوري جوړ شوی
د سودام مزده کړی دي دوبۍ والا په نام نامی یا مزده کړی دي درې څلور قسمه جوړه مزده کړی دي
ورسته له هغه چې د عملیات له وجې له شمالي وزیرستان نه کډوال خوست راغلل اله نور د ځینو نور وزیري کډوال په سیر بیروزګاره وو خو اوس د سالم مصرفیت ترڅنګ د کورنۍ اړتیاوې هم پوره کوي
اوس دلته بیروزګاره ګرځېدلو څلور کالو کې اوس د ډاکټر مصرف شپږمه میاشت شوري ده چې موږ ته دا روزګار پیدا کړ یوه جوړه تقریبا 1500 روپۍ دي دا ډېر غټ حیثیت موږ ته راکوي کور کریا په پرې کړو نوره داسې ستونزې په حل کولی شو
د خیاطۍ زده کړو دغه پروګرام چې مالی لګښت یو این ایچ سی آر او تطبیق یې ډاکار ماسا پر غاړه لري د شپږو میاشتو په موده کې د شمالي وزیرستان شلو کډوالو ته د نارینه کالیو ګنډل ور زده کوي کډوال حیات ولی وایي مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو دې پروګرام ته راشي د بیروزګارۍ له کبله د خپلو کورنیو لپاره د نفقې په برابرولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ وو
لکه په بهر په بازار کې چوک سه کول یو نیم کول دوا کولا داس ټیم کېلا شاګر یا پرتیکس د کو یا غلی کټایز د کو فیمر ته کل خان دل جمعه کټ کوای شي ګنڈایش زنه ته دا بچار دي چې روشي یا د دا و کو دانې بل کور و کو یو کور کا سب د لاګیا کو کلی کې د لاګیا شو مزکه د یو پټی دا و کو ان نوی بازار کې د کاروبار لاګیا کو اصل یا ګرځول نه شان دی
د ډاکار مؤسسې د یاد شوی پروګرام مسؤل عبدالاحمد اکبری آشنا رادیو ته ویل چې دغه کسانو ته تر فارغېدو وروسته د کلی ګنډلو ټول هغه وسایل هم ورکوي چې ورته اړتیا ده اکبری زیاته کړه دغه روزل شوی خیاطانو ته په خار او یا کلیو کې د کاروبار پیلولو زمینه هم مساعده وي څو وکولی شي له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل او اړتیاوې پوره کړي
موږ دوی نه نظارت کوو یوه میاشته پورې نظارت کوو دوی ګورو چې دوی څومره عاید لاسته راوړی دی او په د کار پیدا کولو په باره کې موږ دوی سره همکاري کوو په ساحه کې تر څو دوی دپاره کار پیدا کړو انشاءالله دوی دپاره به کومه ستونزه نه وي په ساحه کې
ډاکار مؤسسې په خوست کې لسګونو خزینه وزیرستاني کډوالو ته هم د خیاطۍ او ګلدوزۍ زده کړو پروګرام روان کړی هغوی ته د میاشتني فیس ترڅنګ د جامو ګنډلو په مقابل کې یوه اندازه نغدي پیسې هم ورکوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ترنو اردن کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي د دې برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ